www.azadiradio.com. ساعت استودیو دقیقا 8 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
مننه کوم تاسو نه سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونه اوریدو ته ښه راغلاست. دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وی د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کتنه کې د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو په اړه خبرې نه دي شوي. د هرڅ ورسته راځي. لومړی په موخه خبرونه ته د پنټاګون د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې د مالستان او جاغوري ولسوالیو په سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ شوی او د تاجکستان دولتي څارنوال د هغه تورن لپاره د عمری بند سزا غوښتنه کړې چې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي وو. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت د یوې نوې څېړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پنټاګون سرپرست سرمفتش ګلین ای فاین د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پاوز د هر اړخیزې څېړنې په سریزه کې لیکلي دي چې له پرله پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی. په راپور کې یادونه شوې چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې. دا څېړنه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق نږدې شوی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د سولې په اړه د افغانانو او د دې جګړې د نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کېدو هرکلی کوي. اروپایي شورا پرون د افغانستان په مختلفو برخو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې یوازینۍ لاره ده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسولی شي. اروپایي شورا یو ځل بیا د دې جګړې پر ټولو خواوو په تیره پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې په زیات شمیر دولتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او هلته ډاډمن امنیت ټینګ شوی دی. په دې دوو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته چارواکو د وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکړ او له بې ځایه شویو کورنیو یې وغوښتل چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې اوس امنیت ټینګ شوی دی.
در جاغوری نیروی بسیار زیاد و نیروی توانمند از اردوی
ملی په جاغوری کې ډیر ځواکونه د ملی اردو، پولیس او د ملی امنیت او د چټک غبرګون ډیر پیاوړي قوتونه ځای پر ځای شوي او اوس امنیت بیخي ښه دی. په مالستان کې هم ټولې سیمې له پرون راهیسې له وسلوالو تصفیه شوي یا هم طالبانو په خپله پریښي دي. ښاغلي محمد نعیم توحیدی زیاته کړه چارواکو ژمنه کړې چې په سیمه کې د محلي پولیسو او سیمه ییزو اربکیانو د پیاوړي کولو ترڅنګ به د دولتي ځواکونو شمیر هم زیاتوي. لازا دی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي اسلام آباد د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. عمران خان له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د بل داسې متحد نوم واخلي چې د سخت دریځو پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان په څیر قربانۍ ورکړي وي. عمران خان پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پاکستان د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې 15,000 انساني تلفات ورکړي او شاوخوا 130 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسېدلی، خو امریکا یوازې 40 میلیارد ډالر ورکړي دي. ترامپ چې سږکال یې له پاکستان سره د نږدې 800 میلیون ډالرو پوځي مرسته بنده کړه ویلي چې پاکستان په خپل قلمرو کې د طالبانو او حقاني شبکې د خوندي ځایونو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له جګپوړو پوځي چارواکو سره په کتنه کې دا مسله وڅېړله چې د اټومي وسلو له مهم تړون څخه د امریکا د وتلو د ګواښ په وړاندې کوم اقدامات وکړي. واشنګټن پر مسکو له دې تړون څخه د سرغړونې تور لګولی دی. پوتین د دفاع وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل له دې تړون څخه چې په 1980 کال کې لاسلیک شوی او د اټومي وسلو پر منځنی واټن ویشتونکو توغندیو بندیز لګوي د امریکا وتل به د مسکو لخوا بې ځوابه پاتې نه شي. د تاجکستان دولتي څارنوال د هغه برید د اصلي تورن لپاره د عمري بند سزا غوښتنه کړې چې په جولای میاشت کې په یوه غرنۍ سیمه کې 4 بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي. د دې پیښې د 15 مشکوکو کسانو د محاکمې یوه ګډونوال د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل اصلي تورن حسین عبدالسمدوف او نورو تورنو محکمې ته خپل وروستي بیانونه واورول. په 15 مشکوکو کسانو کې چې چارواکي یې د دې حملې عاملان بولي، عبدالسمدوف یوازینی برید کوونکی دی چې ژوندی پاتې او نور د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. او د شیکاګو پولیس وایي چې یو وسلوال کس د ښار په روغتون کې ډزې کړې او د یو پولیس افسر په ګډون لکته لګه 3 کسان یې وژلي دي. د پولیسو ویان انتونی ګوګ للمی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د مرسی په نوم روغتون ته نږدې په دې ډزو کې د ګڼو تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي. د شیکاګو ښاروال ویلي چې پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکوونکی هم وژل شوی. د پیښې د عامل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د ازادي راډیو خبرونې اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. جمهوري ریاست دا خبره رد کړې چې ګنې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د زلمی خلیلزاد په پرونی کتنه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو موضوعات مطرح شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ارګ کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه نور معلومات ورسره شریک کړل. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره به د رواني اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د 14 ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د دغه بورډ جوړولو لپاره له تېرې اونۍ راهیسې د سیاسي ګوندونو له مشرانو، جهادي څېرو، د مدني ټولنې، د ښځو او د ټولنې د نورو قشرونو له استازو سره د سلام شروع لړۍ پیل کړي چې تکمیلی دو ته نږدې ده. مرتضوي زیاته کړه چې دغه بورډ به نه د سولې د عالي شورا ځای نیسي او نه به هم له وسلهوالو طالبانو سره مخامخ خبرې مخته وړي، بلکې یوازې به د دغو خبرو د پرمخ بیولو لپاره د حکومت مرکچي پلاوي ته سلام مشوره ورکوي. مرتضوي د دغه بورډ په اړه وویل
صلاحیت گفتگو و مذاکره از حکومت
د اصول د خبرو اترو صلاحیت د افغانستان د حکومت د لمشورتي بورډ سره په هر مرحله کې چې خبري اترې مختزي د خبرو د بهیر او هم د مرکچي پلاوي د ترکیب په اړه سلام مشوره کوي او د اصول عالی شورا بل کثرنګ چې پوهیږي د اصول لپاره د اسانتیا برابرون کې په توګه رول لوبوي خپل کارته ادامه ورکوي. خو خبرې به په اصول کې د افغانستان د حکومت پلاوي مختوري
حکومت افغانستان جوړ
د اصول د ملي مشورتي بورډ د جوړېدو خبر خبر وروسته له غیر راپورته شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د لومړي ځل لپاره د طالبانو په ګډون له مختلفو لورو سره تر لیدنو کتنو وروسته وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د ډیر ژر د سولې د خبرو لپاره پراخ مرکه چی پلاوی وټاکي. د سولې د هڅو په ترڅ کې ښاغلي خلیلزاد دغه راز پرون په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د ښاغلي مرتضوي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د سولې په ارتباط د وروستیو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل او یو ځل بیا یې تاکید وکړ چې امریکا یوازې د سولې د خبرو لپاره د اسانتیا برابرونکي په توګه رول لوبوي او اساسي خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ بوتلل شي. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د رسنیو د راپورونو له مخې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د موقت حکومت د جوړېدو مسایل مطرح شوي. آیا خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې دغه موضوعات هم راپورته کړل کنه؟ ښاغلي مرتضوي دا یوازې ګونګسې وبلل او زیاته کړه هغه اوازیا او ګونګسې چې ګواکې د موقت حکومت د جوړېدو یا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه بحثونه د مطرح شوي وي دغه بحثونه نه دي شوي او هغه موږ له اساس ردوو. هغه خبرې چې ولسمشر له ښاغلي خلیلزاد سره وکړې تر ډېره د سولې د پروسې په اړه وي. ولسمشر وویل چې په دې اړه موږ مشورې کړې او د افغانستان خلک د سولې ملاتړ کوي. د ښاغلي خلیلزاد تاکید هم پر دې و چې متحده ایالات له دغې پروسې سره د مرسته کوونکي او اسانتیا برابرونکي په توګه خپل رول لوبوي. دا چې د طالبانو له استازو او افغان مشر سره د ښاغلي خلیلزاد په وروستۍ ولیدنو کتنو کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره طالبانو څه شرطونه وړاندې کړي نه په خپله خلیلزاد او نه هم نورو دواړو لورو زیات جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په وروستیو خبرو کې چې درې ورځې یې وکړې له زندانونو د طالب بندیانو د خوشې کېدو پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کېدو د اوربند ټینګېدو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو مسایل مطرح شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ملالی بشیر ته غواړم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه برابر کړي.
د امریکا چاپ دی هیل ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅو ته پام کړی دی. زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره سوله به د راتلونکي میلادي کال تر اپریل یعنی د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وسی. د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد د سولې د معاملې په اړه په محتاطانه توګه خوشبیني څرګنده کړه. د ورځپاڼې په وینا دغه افغان الاصل امریکایي ډیپلوماټ ویلي فکر کوي چې د سولې او پخلاینې فرصت شته. ورځپاڼې لیکي له افغان حکومت سره له خبرو د طالبانو ډډه د دې لامل سو چې امریکایي چارواکي مخامخ له طالبانو سره وویني. طالبانو تایید کړه چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې په درو ورځنیو مذاکراتو کې ګډون کړی وو. د مذاکرات له چهارشنبې تر جمعې په دوحه ښار کې وسول. هغه ښار چې پکې د طالبانو سیاسي دفتر دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویل چې مذاکرات د افغانستان قضیه ته پر سوله ییز حل متمرکز وو. ګلوب ان میل د کاناډا چاپ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان تقریبا هیره سوې جګړه زموږ پام ته اړتیا لري. ورځپاڼې امریکا ته د کاناډا د پخواني سفیر ډیریک بورني له قوله لیکلي له افغانستانه ډیر کم ښه خبرونه راځي. د ورځپاڼې په وینا بورني چې له 1989 کال څخه تر 1993 کال پورې په امریکا کې د کاناډا سفیر و باور لري چې تر 18 کلنې جګړې تر 100 میلیارد ډالرو زیات مصرف د متحدو هیوادونو د زرګونو سرتیرو پر حضور او افغان او نړیوالو ځواکونو ته پر تلفاتو او وشتو سربیره د افغانستان وضعیت ښه نه دی. په مقاله کې راغلی نن د افغانستان وضعیت د 2008 کال په پرتله ښه نه دی کله چې یو کاناډایي پلاوی افغانستان ته تللی و. د مقالې د لیکوال په وینا افغانستان د پای ته نه رسیدونکي تاوتریخوالي او پراخ اداري فساد سره مخامخ دي او طالبان د افغانستان تر نیمایي برخې په خپل کنټرول کې لري. ورځپاڼه لیکي له ډېرې زده کړې او تجربه لرونکي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د لا زیاتو اقداماتو تمه کېده. خو د ورځپاڼې په وینا غني نه دي توانېدلی چې خپل حکومت کې اصلاحات رامنځته کړي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا عدلیې وزارت په ښکاره افغان حکومت بې قانونه، ضعیف او ناکاره بولي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډه چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو، دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه.
په فنکار برخه کې اله ترنمویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو. پزر پانه کې بعد لرغون هند یو تاریخی او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلی له نورنجونو سره هر سهار د سیتاپور د وبولوی ډنډ تتلې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې، کیسې نورې، تشمیان د زرینی په ښکلا نه دی، دغه پیغلې په روح کې ویښه کړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یوې بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللې بشری ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدی وساتي، ځکه چې له یوې خوا یې د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپلو نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدی لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدی په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه چیز موږ په لاس کې دی باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدی لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیره شرحی وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدی وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې ل مریم توخی د دېونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو سره غړونو د چیرنې کمیسون څه د پاسه ډیر شکایتونه وڅیړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې دوه ډیر شکایتونو ته چې پنځه رسنیزې سرغړونې او و دېرش رسنیز شکایتونه وڅیړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو غواړي چې د رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستنده توګه دغه کمیسون ته ولیږي چې ورته رسیدګي وشي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څیړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواجیږي. ټاکل شوی ده په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقی مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثره سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
رئیس صاحب د دیار لسوا ونوی کال لپاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه ریاست ته کوم بجټ منظور شوه دی تاسې په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتونکو کې څه په پلان کې لري؟
مونږه د څلور پروژې درلودلې چې هغه پشپک نوی ونوی دوړو کولونه کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادغا په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چاره تقریبا پای ته رسیدلې دی او د نږدې ورځو کې به موږ تسلیم شي. دوهمه پروژه څنګه د اړې موزیم و چې دغه دوه جری بزم کې موږ دیوال چاپیر کړ او هغه هم په دې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به موږ تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږ د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې موږ غواړو چې هغه افغانستان ژمنه پایتخت او هغه پاره کې موږ د ختیځون په ساته باندې لوی موزیم جوړ کوو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او انځورګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی آثار موږ پاره کې نندارې ته وړاندې کوو. د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دو پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام درلود. سکل هم او کال ته به هم پاتنه وی کال کې به جریان ولري او بل اخر کله چې پای ته ورسېدل بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي موصل لاس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ غواړو په ونه وی کال کې موږ لپاره منظور شوی ده هغه د سبز آباد غونډۍ د تاریخي غونډۍ سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دغه هغه تدارکاتي مراحل پای ته ورسېدل. د ولایت مقام نه دغه هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډۍ ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزه معرفي ک نو وړو چې په دغه غونډۍ کې موږ قانوني کیندنې وکړو او په دې کې چې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډۍ تر اوسه پورې پکې لاس وهنې نه دي شوې. یعنی خود سره لاس
او خود سره لاس وهنې پکې پتیرو کولو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه اویا شپږ اویا کلونو پورې په دې کې غیر قانوني کیندنې شوې. له بده مرغه ځینې آثار به لوټ شوي وي. مګر یو ډاډ تاسو درکوم چې دغه غونډۍ ډېره لویه غونډۍ ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دي رسېدلي. دغه غونډۍ چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډېره لویه غونډۍ ده او هغه کې ډېر تاریخي آثار شته. استوپی دي پکې او پاره کې معبدونه شته. پاره کې ډېر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډۍ کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لا
یعنی دغه غونډه چې د سبزابات کې وستاسي د کار لاندې ده، دا هم د گندهارا تهذیب نه خړه؟
بله بله، دا د گندهارا د تهذیب نه خړه، او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعا. نو دغه به موږ قانوني کندنې پکې پیلو، البته هغه به په رسمي ډول رکیږي، دا افتتاح کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا او د ننګرهار ولایت د مقام له لوري نه. نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو، او هغه به رسم پرانیزو. خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تا وو ټول دغه شې ده غونډۍ ده به موږ یې هاته کوو، او دغې نه وروسته په دوهم برخه کې به موږ د دې دي کې کندنې شروع کوو، او څومره اثار چې موږ ته لاسته راځي دا به مالته ځای په ځای ډیپو کېږي، او د ډیپو نه به وروسته هغه صفایي دغې کېږي، او هغه پورې به انشاءالله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی، او دغه اثار به دلته راانتقالېږي.
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پني توګه باندې کندنې وکړي، که نه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي.
او الحمدلله زمنګ اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنفني او مسلکي اشخاص لرو، چې یو د باستان شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته په خو وختونو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کندنې کولې، بهرني باستان شناسان به راوختل، لکه اوس په اړه کې چې په دیارلس او درېشتم کال کې کمی کندنې شوې د استاد کوزاد په لارښوونه باندې، هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو. سره د هغې سره سره هم هغه کندنې شوې غیر مسلکی شوی وی، ډیر اثار له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډېر تاکید سره او په ډېر احتیاط سره او په ډېر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثار چې کوم دي هغه راوباسي، او هغه حفظ کړي، او هغه ثبت راجستر کړي، او بلاخره هغه هغې صفایي وکړي، او هغه تشریح کړي. دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وسوجو.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي وو چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و، بده کې به هم ډېر بستاني اثر د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي، ستاسې خیال څه دی چې په ده کې به اوس هم د ځمکې لاندې اثر موجود وي او که نه؟
ابي سبزه شوره معلومات لرمه د هډي موزیم چې موږ ته موزیم وایو، معنا دا چې الته موږ کم آثار چې په دغه اړه کې موجود هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوی دي. اول تر ته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې زیاتې شو. نو د دغه غونډي هغه چې کوم دي تاریخي آثار، دا کله چې دلته اسلام راغې، د اسلام پر اتک سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړه، او هغه دفن کړ. څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنی وشولې، په دې لاره سو درېشتم کال کې په دې کې قانوني کیندنی وشولې، او دا کیندنه وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته ویول شو د ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو، هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوی وو، یعنی د بدن ځینې حصے د تاریخي آثارو لمنځه تللی وي. نو دي کې موږ درې ډول آثار په هغه وخت سره په 1903 کال کې استخراج شو. یو د تیږې آثارو، بل د چونی آثارو، او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پر ځای شو. نو په 1905 کال کې چې کله زمونږ د فرهنګ دشمنان راغله، په دې موزیم باندې حمله وکړله، نو دغه موزیم آثار یې په تمامه معنا لوټ کړل. یعنی هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوي چې اوس پسره څوک راغلي او هغلته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلی، بلکې دا موجوده آثار چې کوم وو هغه یې له منځه یوړل. نو په هغې کې د تیګو آثار چې کوم وو هغه دوی د ځانه سره یوړل، او د لرګو آثارو ته یې اور واچو. او بیا دغه وخت حکومت چې کوم وو هغې بیا د دې اور د وژنې دپاره اطفایي وړلې، یو غیر مسلکي عمل یې وکړو، او دغه اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونې هغه تاریخی آثار او هغه به دی وبو سره لمنځه لاړ. نو د موزیم آثار په تمامه مراله لمنځه تللی دي. ولی دغه یو ټکه تر ډیره حد پورې امکان لري، ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه 1903 کال کې چې کومې کندنې شوې دي، آیا په تمامه مانا دغه غونډۍ دغه شوې پلټر شوې ده او که نه. زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه مانا پلټر شوې وي. نو که دې کې نور هم پلټنې وشي، قانوني کندنې وشي، دلته به ډېر آثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسې به وتوانېږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخواني آثار بیرته را انتقال کړي؟
بالکل دا خوډه ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه اثر چې په مرکز کې دي چې ری وزارت لازم وګڼي ځکه هغه ډیر مهم اثر دي کنه نو د زینو اثرو د اثرو د ساتنې لپاره خپل قدمي او د اطلاعات کلتور وزارت خپل پالیسی لري چې کوم اثر چیرته وساتي حتی د اثر د سړي د دنیا ځنی اثر چې هغه ډیر نابي او ډیر مهم هغه کله کله په د ولسمشری په باندې کې ساتل کیږي لکه زمونږ ډیر اثر د مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارته ویول شو دلته د حفاظت وشو نو اثر ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثر لازم ګڼي چې موږ ترلاسه انتقال کړي
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د مملې باغ دی چې پروت تقریبا سلور سوا یا سلور نیم سوا کاله قدامت لري تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی وو د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله تاسو ته سپارښتنه هم کړې نو هغه اوس کوم حالت کې دی
ابه صاحب یوازې د مملې د باغ مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او بستاني ساحې او ابدي چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجنیرانو په د دوړو وزارتونو د انجنیرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي په دې رابطه وزیر صاحب هدایت نو وړاندې په تیر ژمي کې هم 2003 پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره د مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې شکم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دینه خپل رپورټونه برابر کړي دي خپل نقشې هم جوړې کړي دي او وخت په وخت د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنی د شاهسازي ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شاهسازي وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي اثار موږ ته معرفي کړي چې په هغه کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي د هجرت کلی استوپی مو ته خودلې دي د مملې بڑ مو ته خودلې دي نورې ساحې چې هغه بستاني او تاریخي وي خو مهمې پکې دي دا موږ هغه ته معرفي کړي هم دي تقریبا 20 تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي او ان شاء الله د دوړو وزارتونو د غړي همکارۍ په نتیجه کې به ندی په رغونه باندې کار وشي
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیره په خواره هیڅ د ترنم لار نیولې ل خغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هواد دغه په فن خبري کړي
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي
ترنم زمونږه تقریبا داسې ولس اتلس کال وکي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمونږه جاری ده
څنګه راغلی دی خاطر او ترانه ویل دی پیل کړم
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پویدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې به د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه هغه پروګرام کې به ما به استادانو زرا پاسولم رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیټې ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندۍ ته زه بیا خلکو غوښتم نو بیا نور هم زما د توجه دې طرف ته پیدا شول نو په دې کې چې دنه بیا ما بس دا ترانه ډېر خلکو خوښي کړلې
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات یې څه وو
موضوعات یې داسې په علمي بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانه وي لکه د علم په حصول کې وو داسې اصلاح په رابطه یا د تواضع په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانه وي نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډیرو شایقین به ډیرو دغه سترانه به ماویل
یو نیوا کچکی یغه داد چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنوم کوي یا ترانی وای دغه ترانی تر ډیره شواری وی مثلا دی وی ډلی شوار وی دغه ډلی په ګټه وی اغه شیر ته پکې ډیر پام نه کیږي دقیق انتخاب نه کیږي تاسو چې کومه ترانه انتخابولې د شته مو پام کوو چې باید علی شیر وي داسې چې شوار نه وي
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي نه په چا تنقید وي نه په چا دغه وي بلکې زموږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې په یو اجتماع کې بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به موږ ورکړو مثلا داسې د اسلام د دین د وطن او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به موږ خلکو ته ورکړو داسې یو محدوده ترانه به موږ کوشش دا کولو چې دا نرانه
اوس که یو څه را واورو
زما ژوند زما ځان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان زما ژوند زما ځان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان جوړ مین ملتا سر ثابت جوړ مین ملتا سر ثابت نو عیان تا بیان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان زما ژوند زما ځان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان ای خایستا 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 وطن ای خایستا 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 وطن ای جانان 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 افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان زما ژوند زما ځان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان
مظهری صاحب نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنوم کې څه ویل کېږي ډېر یې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي دغه کسان چې ترنوم کوي یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي که یې جوړولی نه شي
نو دلته دو دغه دی یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز وکړي یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي نو دغه دو مشکلات وي خو بیا چې کله سړي خپله ملکه یا تجربه یو څه استعداد په کې وي نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز یې ونه وایي یا په هغه طرز یې جوړ نه کړي لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي نو زما کوشش دا وي چې دته یو ځان ته طرز ورکړو لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله دا د وطن په رابطه نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی دا یو ځان ته طرز دی نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عینې هغه سندرې په طرز یې جوړوي
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه چې ایکو ورکوي تاسو هم چې کله یو څه ثبتوئ ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه
نه زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي پیتی دي کیسټې دي نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چی ورتوی هغه خو منګه ورخړی دی ساده هغه نو ماورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر اوازونه دي یا بازي چې نو دغه اوازونه نه ما ورخړی دی او نه ورکوم
هغه وخت چې په موسیقي باندې ولګیت ځای ترنوم ونیو اوس چې موسیقي هم شته آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل
او اوس هم چې دی کنه ډیر مینوال به حد مینوال لري موږ د اغینه یو بدا د شاهد په تور دا وایي چې اکثر په دې ودونه کېږي په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړیږي د ناتخوانه یو مجلسونه جوړیږي او د تلاوت د قرآن پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلقو چې دی کنه دې طرف ته ډېر توجه ده
او اوس که یو بل ترانو واورو
ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم لکه نسیم چې تاول زلفو نشي لکه نسیم چې تاول زلفو نشي داسې ستی چمن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم داسې ستی چمن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم
د هند لوی وچې یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لا میلاد شاوخوا وزره کاله وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل. خپل ولی راکړه ورکړه او نورې اړیکې هم د دوی خپل منځي وي او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. دا یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 25,000 کاله وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مېشت وو او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانې کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې میشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولی. بټور درې لوڼې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه ځکه چې کشره یې نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له افامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تلې او هلته به یې لمبا کوله. لا دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار وو. د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو. هلی پوبو کی تمسا ده، هلی چی خوریمو له شور سره سم ټول انجونې د ډانډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډانډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډانډ په غاړه شا په تخته پریوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنی را ورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده. که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اوریده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانې ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانې کې د دغه ځوان د سندرو اوریدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یو ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل. له لرې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګارنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ورپورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لختې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم، او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تېره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناسته نه وه، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپېڅلي غږ له ځان سره وړی وه. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو، او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تیکو منډلې وې. له هماغه وخته وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترانم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو، او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کاوه. دوی به سندرې ویلې، او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرې او سانګ کلمې جوړې شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي، او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورۍ کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه، او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکې ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي، او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي، او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل. د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی، او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب را وروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یاره وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریشخند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موګه په حساب دی، چې د موګه په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیک مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې را برسېره شوې، او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل و ببولله، او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټې رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه، او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګورېدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بېلابېلې بېلګې: اے درسم دریا پیل مستا، اے درسم دریا پیل مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، اے درسم دریا پیل مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، څو زما رضای ووی د تا بلا، څو دما رضای ووی د تا بلا، دوی کې به ما نمو می واصله. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی، هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. اے واسله د ګمان له اهله مشه، اے واسله د ګمان له اهله مشه، د پیالې ګناه به وبخي غفور دی، د پیالې ګناه به وبخي غفور دی.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم سورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
بیا د کک را پاره دلی وسوسې دي، ولولی دي، پټي پټي تلوسې دي. نا بللې میلمنې بیا له ونه یې کړ، په یواش پکې جوړ تربل سړی یې کړ. کک د نویو احساساتو پټال زانګي، د ملک زرینې ښکلا لوټلی. یو ځل بیا یې زړه نری نری تخنیږي، دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی. کله دلته کله هلته مینېږي، د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکې پورې زنګیږي. خدا ځل خبرې نورې کیسې نورې، تش مین د زرینې په ښکلا نه دی، دغې پیغلې په روح کې ویښه کړې، د هیواد او د ټبر نوې جذبه ده. دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده، دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی، د غیرت دی هم د ننګ او د پیغور دی. دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې، د دښمنو له تور نیته اندېښنه ده، د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی. شهزادګۍ و بل هوسه دروغجنه، پوهه لږه کبرجنه په زړه سخته، خو ملک زرینه په سیاست پوهه، د ټبر پر درد درمنه لک مغروره، د هیرمن په اوبو وتی ملاتړلې، د ساکانو د یووالي ارمان جنه. زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده، زرینه یوه هوښیاره ملکه ده. ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي، ښایي دا به وي خپلوي د ګډې وینې. ګلبویا په وینه بل څوک وه، پردی وه. د مینې او د وینې څه توپیر دی؟ ما ګمان کړ چې ډېر لوی انسانیت دی، په دې منځ کې به د وینې خپلوي نه وي، قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي، عشق به نه پیژني پولې د خپلویو. ما ګڼله چې تر هر څه زوره وره له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې. ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي، هی ارمان چې داسې نه ده، داسې نه ده. هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی. دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه، قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواد، وژني خپل عاطفه د ټبر مخته. څومره سخته، څومره ستوغه دا پوښتنه. یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي، بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي. د دې دواړو ترمنځ کوم یو را اخلي؟ ګلبویې پکې هیواد او ټبر واخیست، اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ. زه یې وشړلم زړه او حافظې نه، خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایه. یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ، زه یې وویستم له پوچې دنیا گئی نه، زه یې راوستم له ځانه بېرته ځان ته. خوب اولی لیونی او مستانه وم، زه یې ډوب کړم د هیرمن سړو اوبو کې. یو ناڅاپه یې له زده را بهر کړم، کړم لاهویې د یو بل عشق په څپو کې. زه یې راوستم او بېرته یې سهاک کړم، د هیرمن په ننګې پورته کړم لزمکې، د هیواد په عشق کې ښکته کړم اسمان. زه یې بېرته
پر پخو و درول زی برتا پر پخو و درولم یو زل بیای مخامخ کلم و دخمن تا ده عشق نوی شوری ویخ کرز ما پروخ کی یو زل بیای هیلمن کلم جوندون تا پر دولاری یه حیران یم درولم پر دولاری حیران یم درولم نن چه وکلم او سبا تا چیر تا ولاد شم چه بلزلی چوار لسم سپوگمی خیجی چی دی تورو شرنگی پرتشی فراح که دی هما دی خوم ترچنگ غمجان که نم که گرز واخلم دی هرمن پنن پلار شم
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.